درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو په وروستۍ څپه کې له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران بمباری دوام لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبه څخه تر جمعې پورې تړلی وي. بلخوا بیلابیلو رسنیو د سه شنبه په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالد ټرمپ او بنیامین نتنیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو راپور ورکړ. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوو تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبره کړي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50 کم شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما د خبره پرون سه شنبه د وشکالی او شالو زمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یوناما وویل چې د اقلیم د بدلون د زمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیمن ګواښي. یوناما زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40 سلنه زمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له وچکالی سره تاسو ګریمان دی. د طالبانو حکومت د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې 9 کسان په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر کې په دوو جلا اعلامیو کې لیکلي چې وټنه یې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نور چې یو ښځه هم پکې شامل ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لوکوره د تیښتې په جرم په درو ووهل شوې دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو کسانو څخه هر یو په عام محضر کې 9 دورې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې وویل چې طالبانو لخوا عامه سزا ورکولو کې سږکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدنی سزا غندلې او د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دا ډول سزا ودروي. او په اوکراین د روسیې د وړمې شپې د لوی برید د تلفاتو شمیر 300 کسانو ته اوچت شو. د چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژل شوي او له 100 څخه زیات نور ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل پیل راست یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په تاسو مال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیاری نیولې وو تر څو د سه شنبه په ورځ په کاناډا کې د G7 یا وو لویو صنعتي هیوادونو په سرمشي ځونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ترامپ د زلنسکی تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنگتن ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د برید په جریان کې د اپارتمانونو یوه 9 پولیسه ودانۍ په داسې محل بشپړه ویجاړه شوه چې ډیری اوسیدونکي په خپلو کورونو کې ویدو. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوو تحولاتو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه اورو. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونه دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان کرنیز حاصلات 50 پسلو کې کم شوي دي.
بسیار مردم د سوتو هستن، بسیار فریشان هستن، کشت زار
خلک ډیر پتنګ شوي او خفه دي. کروندې اوس په زیاده هر څه له منځه ولاړل، خو اوس خلک د انسانانو او د دوی د څارویو ژوند مطرح دي.
د ایران او اسرائیلو د جنگ د دوام له کبله په افغانستان کې د تیلو او ګازو بیې لوړې شوي.
سرپرونه پټرول او اخیزل په شپږ افغانۍ تقریبا مخسره نن نرخونه 15 افغانو ته رسیدلی.
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او اسرائیل لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو پروستي سپکه له هایپرسونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران کې بمباری دوام لري. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د چهارشنبه په سهار اعلان وکړ چې پر اسرائیل د توغندوی د بریدونو پروستي سپکه د لومړي نسل فتا توغندوی کارولای دی. په تیرو څو ساعتونو کې ایران په اسرائیلو د توغندیو دوه باړونه چلولی دي. د اسرائیلی رسنیو په وینا ټول ټال 15 توغندي وشتل شوي وو او هیڅ تلفات نه دي اړولي. ایران په 1402 کال کې لومړی ځل د فتح یو توغندي څخه پرده پورته کړه او ادعا یې وکړه چې دا یو هایپرسونیک یا د غږ له سرعت څخه لوړ سرعت لرونکی توغندی دی. سی این این تلویزیونی چینل سره لدی چې ویلي دي د ایران لخوا د هایپرسونیک د توغندي د کار ولو د ادعا تصدیق نشي کولای، خو د کارپوهانو له قوله وایي هر بالستیک توغندی هدف ته د شیوه کېدو په محل د هایپرسونیک سرعت اختیاروي. بل خو د اسرائیلو پوځ وایي چې په تهران کې په هوایی بریدونو لاس پورې کړی دی. د اسرائیلو هوایی ځواک اعلان وکړ چې په تهران کې د بریدونو یو سپه ترسره کوي. په ورته وخت کې د تهران په مختلفو سیمو کې د 114 راپورونه ورکړل شوي دي. ایرانی رسنوی هم په ختیځ تهران کې د وی لوی 14 راپور ورکړی دی. د نویو 14 څخه شاوخوا 40 دقیقې مخکې د اسرائیلو پوځ د تهران د 13 حوزې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی و چې لسیمه ووځي. د تهران ولایت په لویدیز او کراج سیمو کې د 14 نور راپورونه هم ورکړل شوې دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبه څخه ترجمه پورې تړلې وي. اعلان یې وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا سفارت او د غراز په بیت المقدس او تل ابیب کې د قونسلګری برخه به د راتلونکو څو ورځو لپاره په سیمه کې د امنیتي وضعیت او د اسرائیلو د کورنۍ جبهې د قماندانۍ د لارښوونه سره سم تړلې وي. په عین حال کې بیلابیلو رسنیو د سه‌شنبه په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالد ترامپ او بنیامین نتنیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو راپور ورکړ او سی این این په خپل ریپورت کې وویل چې دا تلیفوني خبرې د سپینې ماڼۍ د بحران په خونه کې د ښاغلي ترامپ له غونډې مخکې شوې دي. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوو تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبره کړي، خو بنیامین نتنیاهو د سه‌شنبه په ورځ وویل چې هغه د ایران سره د شخړې له پیل راهیسې تقریبا هر ورځ له ډونالد ترامپ سره خبرې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولي یو نامه وایي چې دغه هواد کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. یو نامه د خبره پرون د جون په ولسمه د وچکالی او شاروز مکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه کې کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر بزګران وایي د دوی کروندې لمنځه تللې او اند څخه کوبوته هم لاسرسی محدود شوی دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان د دې ستونزې د کمولو لپاره خپل وړاندیزونه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. یونما د سه‌شنبه په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. په دوام کې راغلی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. یونما دغه شان وایي چې د ځنګلونو پرې کولو جګړو او د خاورې تخریب په افغانستان کې د خوړو نامنی او بیوزلی نور هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللي او د څښاک اوبو ته یې هم لاسرسی محدود شوی دی. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د میاندرې سیمې یو اوسیدونکي بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
بسیار مردم د سوتو هستند، بسیار فریشان هستند، کشت زار
خلق ډیر پتنګ شوی او خفه دي، کروندې اوس وزیدې، هر څه لمنځه ولاړل، خو اوس خپل د انسانانو او د دوی د څاروي ژوند مطرح دی. خلق ډیر په تکلیف دي. کله کله له فاریاب ولایت نه څو کلی یو ځای یو ټانکر او بوته 2000 افغانۍ ورکوي، بیا هر کورنۍ ته 2 لیتره بشکې او بو ورکول کیږي،
2 لیتره بر هر فامیل.
د بادغیس ولایت اوسیدونکو بزګر چې د هم منغښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
په بادغیس کې سږ کال د نورو کلونو په شان ښه کال نه دی. کرنه 30 سلنې ده، خو 70 سلنه نور کښت لکه غنم، نخود او نور دانه دي شوي.
د چاپیریال ساتنې د برخي او شمیر پوهان لدې ډلې جاوید نور وای چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مناسب ورښتونو نشټون، وچکالۍ، سیلابونو، د څښاک اوبو کمښت او نورو چاپیریالي ستونزو ته لاره هواره کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
صحاتی که دوچار مشکلات خوشسالی است فعلا
په کوسیمو کې چې د وشکلی لستونز سره مخ دي، باید عملا اقدام وشي. حداقل باید وطنی یا سیمه ایز سیستمونه جوړ شي، زیرمې جوړې او د ټانکرونو په وسیله د لوبو ټاکې شي، تر څو د خلکو ستونزې هوارې او د اقلیمي بدلونونو او وشکلی له امله یې د بې ځای کېدو مخه ونیول شي
او تغیرات اقلیمي جلوګیری صورت بگیره.
دا څرګندونې او اندېښنې داسې مهال دي چې یوه ورځ مخکې د کډوالو نړیوال سازمان یا یو ایم ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 5 میلیونه کسان د طبیعي پیښو له امله له خطر سره مخ شوي دي. یا سازمان ویلي چې اقلیمي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو، شدید بارانونو، واورې او یخنۍ شاوخوا 4 لک کسان بې ځایه کړي دي. یو شمېر نړیوالو ادارو مخکې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو په وړاندې له تر ډېرو زیانمنونکو لسو هیوادونو څخه دی، خو د دغو بدلونونو د مخنیوي لپاره امکانات محدود دي. د طالبان حکومت هم د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د مقابلې په خاطر د نړیوالې ټولنې همکاري غوښتې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الامین شاوخوا 6 میاشتې مخکې یوې خبري غونډې ته ویلي و: افغانستان تر 2010 کال پورې د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد ډالر مالی مرستې ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د پېټرولو او مایع غازو بیل وړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي یوازې په وروستیو 2 ساعتونو کې د 1 لیټر پېټرولو بیا 15 افغانۍ لوړه شوې. دوی د غراز د مایع غازو په بیو کې د زیاتوالي خبر هم کوي او وایي چې د 1 کیلو مایع غازو په بیو کې لا 2 تر 10 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز صدابات او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 13 ساعتونو کې د 1 لیټر پېټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لامل یې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرون پېټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړېدنه دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز کوي. امکان ولري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 80 روپیو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت یې کېږي، دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارسوي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او عام چنان ګاز استعمالي، ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د غازو بیل وړي شوی چې لاملې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د غازونو قیمتونه ډیر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې لستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډیر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره ګاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. دې لپاره
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې د غازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغیز کړی. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او غازو د بیو د لوړېدو له امله د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستیو کې له ایرانه د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول له ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی او خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په خپل ایکس پاڼه دا خبرونه رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزې چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تېرې جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي که د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ زیات شي د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراری به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېری نفتي مواد، تیل او ګاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې په هکله یو بل مطلب هم لرو. په تهران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د دغه ښار په ځینو برخو کې د اسرائیلو له بریدونو وروسته په ستونزمن او ګډوډ حالت کې بند پاتې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له ښاره د وتلو لارې تړل شوي، دوکانونه بند او نه پوهیږي چې چیرې لاړ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اسرائیلو دفاع وزیر ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنی سیمو په نښه کولو تورن او ګواښ وکړ چې تهران خلک بیا پرېږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اسرائیلو د دفاع وزیر لخوا په تهران باندې د نورو بریدونو د احتمال په اړه تر خبرداري وروسته په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د جګړو د دوام په صورت کې به د دوی ژوند شرایط او امنیت نور هم کړکېچن او دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له یاد خاره د وتلو لارې بندې دي، دوی د پناه وړلو هیڅ بل ځای نه لري او اړ دي چې په دې نازک او نارم حالات کې هم داسې پاتې سي. په تهران کې میشتي افغان کډوالي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ورته ویل سوي چې د اړتیا په صورت کې ځان ساتنې لپاره میټروګانو او جماعتونو ته ننوځي.
ټول افغانان هم دلته یو، خو هغه ایرانیان چې زمونږ کوسې کې اوسېدل ډېری یې له دې ځایه ولاړل. هر یو یې موټرې او پاسپورټونه درلودل، خو نه پوهېږم چې چیرې ولاړل. دوکانونه او مغازې ټولې تړلې دي. نن څوک کار ته ولاړه نه. موږ د ښار مرکز کې یو، هغه ځایونه باندې چې بریدونه کړي له موږ نه تقریبا له 15 تر 30 دقیقو واټن لري. په دې نیستۍ او بې وزلۍ کې چیرې ولاړ شو او چیرې ځانونه وباسو؟
د ایران په کراچ کې د آزاد اسلامي پوهنتون د نشراتو مدیر او مشر او په تهران کې بل میشت افغان کډوال سید محمد صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل چې ټول له دې وضعیت ویریدلي او په دې ښار کې تیرو 4 ورځو بریدونو افغانانو ته هم مرګ، ژوبله او زیانونه اړولي دي.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد،
د دې بریدونو په پترڅ کې زمونږ یو کډوال چې د سالنګو او په تهران کې اوسېده وژل شوی او زمونږ ډیری هیوادوال ټپیان شوي او یا بې کوره شوي دي. د تهران او د ایران د نور ولایتونو فضا اوس کړکېچنه ده. که ایرانیان دي که کډوال دي په ویره او بې باورۍ کې ژوند تیروي.
په تهران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه داسې وخت اندېښنې مطرح کوي چې د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کارتس ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې د تهران خلک به یې بایه پرې کړي. کارتس دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې ایران د جون په 14مه د دوشنبې په سهار د اسرایلو په تلاویف او حیفا ښارونو نوي راکټي بریدونه پیل کړل. څو ساعته مخکې تر هغې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې له یاد ښاره ووزي. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ د جون په 14مه د دوشنبې په مازدیګر په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دا اقدام د دوی د امنیت د ساتنې لپاره دی، ځکه په خبره یې د عملیات به د تهران د درېیمې سیمې په شاوخوا کې پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرایلو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په اسرایلو کې د ایران د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 20 او د ټپیانو شمېر بیا 300 ته لوړ شوی دی. د یادونې ده چې د اسرایلو پراخ بریدونه د جون په 14مه د جمعې په سهار د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو پیل شول او ایران هم غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل او دا نښتې لا هم روانې دي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې د اسرایلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او له 1200 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا مهال په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي. د یادونې ده چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د شخړې له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره له ایراني چارواکو سره په اړیکو کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تلو نیوز خبري شبکې ته ویلي چې کارتیاوي دوی د افغانانو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې په پام کې لري، خو نوموړي د دې حل لارو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر عام افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي یې په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو له امله عاجل وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه وینه نشي موندلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
زما خپل مزور د هسپتال ته مې وستل را وستل مې وینه نه ولګې په خپل وینه ورښلې وینه ورلګول ډېر وخت نه جوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بيخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نور ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شمپي معروف ارغسان نشوراوک پر دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات تر هر ځای پورې دغه د وینې سیستم ګرڅستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرڅله دغه مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري
د کنړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمون په علاقه کې بعضی داسې مریضان شته چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېری بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپروو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي نو دا ډېره یو لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام چنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه په صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې موږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل ډېر دا اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خودي خو ګرځېده وینه ورته نه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن یو ارزښت لرونکي برخه څخه شمېرل کیږي، خو که چېرته دا لنډ وخت لپاره په هغه وظیفه په هره برخه قطع کیږي هغه برخه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي، چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 500 تر 600 لیټر وینه اړتیا لري، خو په خبره یې کې دوا یا یو لیټر هم ځای سي د انسان ژوند ورسره ختميږي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس باندې خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر دریو انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. یادونه ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو ترڅنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډیره لومړنۍ او سیمیزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیری چې ډیری وخت یې په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلی نسي چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمه ترمنځ د غزې دلی 8 کیلومتر سړک د جوړېدو چارې د یو بهرمشتي ځای اوسیدونکو په مالی لګښت پیل شوې دي. د توتاک په سیمه کې شاوخوا 1500 لوی اولی کورنۍ اوسېږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي له کبله د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو او موټرو تګ ستونزمن و. نور تفصیل په دغه ریپورت کې اورو.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمه ته غزیدلې لارې چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یوځای به هرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوې دي. سیموال وایي له دې مخکې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک را تاک ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
د لیار خراب په نور د موټر او ټریکټر دا سیرو غلیار نه و نو اوس هغه خلک و چې وو چې مریضون به وو دا سي میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل بلرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلار مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدل دا چې په پسپیر کې بوتللو یار خراب وو نو وسه سنتیا شو را د خپل چکونه مول چکونه دا چې جوړ شي لغون ته یا به سنتیا
سیموال زیاتوی د دوی لسیمه دی ولسوالۍ خارګوټه لري نه دی خو د دې لارې د خرابوالي لکبله لاس دقیقې مزل نیم ساعت وخت شوی وو او ترڅنګ کموټر کې بس پرلی ډیر و نو موټر پر لپسې جمپون وه. یو بل ځای اوسیدونکو انعام الله وایي
چې د سره تقریبا زموږ کله 1500 کورونه په مخاله ده د با پاسنتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا د سره د جوړول سره د نیم ساعت مزل 10 منټه رقم شولو چې اوس موږ کولای شو 10 منټه نو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدوري لګیا دي هغوی هم دې کار ته وخت یو زیاتوي لیوی خو د خپل سیمه سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یو اندازې مزد هم په لاس ورزي. یو ځای کارګر نعمت ولی وایي
سړک دا غلې تیریږي الحمدلله
مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابر ده پنځه روپۍ لس ته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې به هرمیشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربزو ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.